سلامونه ستړي مشه دا مازګر شپږ بجې دي تاسو مخه غلاساته راټیو ناوړي د خبري مجلې ته مو ز فريده سيال د قدر جلال اوفته تخنيکي چارو په سم باندې اختر کلای کوم مجله په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برېټانیا په ګډون دولسو هیوادونو پر طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د هغو نو قانونو له پلي کېدو لاس واخلي چې د ښځو حقونه محدودوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي پرون هغه اعلامیه خبره کړه چې د جاپان د سفیر کازو ایکی یامازاکا لخوا ولستل شو.
Express our deep concern about the so-called morality law.
لومړی خو موږ د اخلاقي قانون په نوم قانون تشور اندیشنه لرو چې طالبانو په روسیو کې نافذ کړ. موږ دا قانون په سختو ټکو غندو. طالبان په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض ته ادامه ورکوي او فشارونه زیاتوي.
یمازاکی چې هیواد د محل د امنیت شورا دورې مشري کوي زیاته کړه چې دوی طالبان هڅوي چې تګلارې سملاسي بدلې کړي او د ښځو او نجونو بنیادي حقونه او ازادۍ تر پښو لاندې کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون د اګست په 18مه په څلورو فصلونو او 15 مادو کې نافذ کړ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون له مخې د ښځو مخ او غږ اورېد بلل شوی دی او اکثر مادې د ښځو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا او 50مه بتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کړی دی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت وینځ بلا مجاهد د بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللی دي او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لوی وي چې له همدې امله افغانستان ته پر سفر هم بندیز لګیدلی دی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیه او قطر ته لاړ او هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه وکړه چې جاپان به د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 نمرنی ښوونځي جوړ کړي. درک څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکا یوشی کورومایا د جمعې پورس د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال د ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د ښوونځي په کله او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو د خبرو وروسته تر دې وکړه چې له 14 کلونو وروسته په پلازمېنه اسلام آباد کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې خبر خپور شوی دی. د ماشومانو د ګزنډ د واکسین مسؤول عایشی رضا وویل د پولیو د واکسین به سره له دوشنبه شروع شي او تر 33 میلیونه ډیرو هغو ماشومانو ته به د واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 11 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. هاو د روسیې په جنوب لویدیځ کې د ورنوویژ په سیمه کې د وسلو په زیرمه کې پراخ اور لګیدلی دی چې له امله یې چارواکو شاوخوا 80 کسان په بخنه سره 600 کسان له دې سیمې ایستلي دي. ولی الکساندر ګاسف په خپل ټلګرام ویلي دي چې دا اور نن سهار د اوسترو وګوژو په سیمه کې د ټرون الوتکې د ټوټو د رالوېدو له امله لګیدلی دی. ګاسف زیاته کړې ده چې د شاوخوا سیمو یو شمېر خلک ایستل شوي دي او د مرګ ژوبلې راپورونه تر اوسه نه دي خپاره شوي. خبرونه مو واردل لوړاندې مجله کې سره د مطالبه واردل شي. د بشري حقوقو نوی بنسټونو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولې او پکې په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو د وضعیت په اړه د بررسۍ غوښتنه کړې. خو افغاني ښځې وایي
دا یو تاریخ پات کیږي چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړی خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر نه دی کړی.
ته چې ولې د دغه ښځو خبرو ته غږ نه نیول کیږي وړاندې به یې په مجله کې درته په تفصیل ووایو. د دې سربیره په ګرمسیرو سیمو کې خوندي پیل شوي خو نجونې له هم له زده کړو محرومې دي. دا نجونې شکایت کوي
مخکې هم حجاب کول او اوس هم کوو. زمونږ خنځي کې یوازې انجن زده کړې کوي، استادان هم خزینه دي، نو ولې د خنځي دروازې زمونږ پر مخ بندي دي؟
تر اوسه ولې طالبانو دغه ولې نه ده ځواب کړی؟ وړاندې به په دې اړه هم درته په راپور کې جزئیات ولرو. نړیوال مسایل ته هم تم کېږي. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي راځو د خبري مجلې نومړي راپور ته. د بشري حقوقو مدني ټولنو نوي بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته په پرانستې لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. دغه لیک کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي پر ماموریت د دوام او ملاتړ ترڅنګ ژر تر ژره دی او د سي نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو ثواب ويونکي تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوه ورځو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 50مه نوبتي غونډه وشي، د بشري حقوقو مدني ټولنو لسګونو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته په پرانستې لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللې ده. د مدني ټولنو او بشري حقوقو بنسټونو استادو چشمیری نوی او ترسیږي پرون جمعه د سپتمبر 6مه په یو پرانستې تفصیلي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا پر دایمي غړو غک کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشری حقوقو د نقص د ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. په لیک کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د دایمي غړو هیوادونو او ناظرو بنسټونو څخه غوښتنه شوې چې په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د یو جرم په توګه د نړیوالو قوانینو لمخې وڅېړي. وړاندې په دغه سرخلاصي لیک کې د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د مندونو پر بنسټ ویل شوی چې طالبانو د خزو د فعالیتونو د محدودولو لپاره 250 داسې فرمانونه ورکړي چې د جنسیتي اپارټاید بیلګه کېدې شي. د خزو بشري حقوقو یو شمیر فعالان د دې اقدام ستاینه کوي خو په اړه ویشلې نظرونه لري. د خزو بشري حقوقو فعال خالده تحسین نیوکه کوي چې ملګری ملتونه او په ځانګړي توګه د بشري حقوقو شورا د افغان میرمنو پر وړاندې مسولانه چلند نه کوي.
اگر واقعا حقوق بشر
د بشري حقوقو شورا که غواړي چې کار وکړي او په افغانستان کې د استادو ماموریت تمدید شي، هغه باید داسې عملی کارونه چې خلک یې احساس کړي وکړي. که دوی احتیا هم د بشري حقوقو لپاره سم کار کولای، نو ولې به اوس په نړۍ کې د بشري حقوقو وضعیت داسې و؟ لبعد مرغه په دې اړه زما نظر خوشبینانه نه دی.
د خزو او بشري حقوقو یوې بل فعالې وګي امیل بیا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا چې سو نوي سازمانونه سره یو ځای شوي دي، تابان چې دا یو تاثیر لري د افغانستان خزو پاکل چې دومره هیوادونه دوی اندېښنې خي، نو دوی هم باید خپل رول ادا کړي د دې حالت په بهبود کې. د بشري نورین چې اوس جاری دی په ولسونو باندې افغانستان کې، بلال وتایت د یونما نماینده چې دلته د ماموریت وغځول شي، دا به ډیر ښه وي ځکه د دې نظر تر پرتله کې د نورو نظر سره دا یو تاریخ پات کیږي چې بلال وتایت کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړي خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر نه کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په پرانستې د غلیک کې همداشان په افغانستان کې د قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې د تبعیضي چلن سربیره د مدني فعالانو، خبريالانو، هنرمندانو او د تیر جمهوري نظام د نظامیانو پر نیولو او پر وړاندې د ډول ډول شکنجو په اړه هم ژور اندېښنه ښودل شوی. په لیک کې راغلي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت دوام او ملاتړ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قرار ځوونې شونتیا یقیني کوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د جمعې په ورځ د سپتمبر 6مه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی و چې دای بعد د دوشنبه په ورځ مازیګر مهال د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په دغه سرخلاصي لیک کې دا هم ویل شوی چې طالبانو له نړیوالو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي او په دوامداره توګه د بشري حقوقو د نقص په برخه کې خپل سرو غیر قانوني او مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی چې لامل یې ورځ تر بلې د بشري حقوقو وضعیت کړکیچن کیږي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیا طالب چارواکو د اندېښنې بې ځایه بللي او تل یې ادا کړي چې په افغانستان کې د ټولو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې افغان میرمن او نړیوالو ته د منلو نه ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقونو مدني ټولنو نوي بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دایمي غړو ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې وه. بل پلو د طالبانو حکومت امر بالمعروف نوي قانون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1200 غړو هیوادونو د اعلامیې په اړه د افغانستان د نن او بهر یو شمیر افغانانو ته د اعلامیې هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او یو شمېر افغان میرمنو د دې اقدام هرکلی کړی دی. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي دي چې پر ښځو دي د دغې قانون په واسطه باندې فشارونه ودروي. تفصیل سونه کاکړ نورو.
روسه له دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1200 غړو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت قانون په خبرګون کې یو ګډه اعلامیه خبره کړه، د افغانستان د نن او بهر د دې اقدام هرکلی شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د سپتمبر په 6مه د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې اعلامیې د یوې برخې په بیا خپرولو سره له دې اعلامیې خپل ملاتړ ښودلی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق هم د سپتمبر په 6مه په خپل ایکس پاڼه له دې اعلامیې څخه د هرکلی تر څنګ له دې 1200 غړو هیوادونو مننه کړې ده. هممهاله د افغانستان د نن یو شمېر میرمنې که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1200 غړو لخوا دا اقدام هیله بښونکی بولي، خو وایي یوازې د اعلامیو خپرول نشي کولی د افغان میرمنو ستونزې حل کړي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
دا اعلامیه چې دوی خپره کړې ده دا ما په نظر هېڅ بسنه نه کوي، په دې خاطر چې په څو مواردو کې دوی لپاره اعلامیه ډېرو مملکتونو خپره شوه، له مودې چندان په کیسه کې نه دي، اما هغه جدي نه نیسي. باید یو جدي اقدام وشي په دې خاطر چې دلته ژوند د نجونو لپاره ډېر تنګ کړی دی، لګنه بیخي ډېر تنګ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته نظر لري. له ډلې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د اعلامیو او غندنو تر څنګ پر طالبانو ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي.
هغه نړیوالې ټولنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي باید د اعلامیو تر شا پاتې نه شي او یوازې په اعلامیو او غندنو تکیه ونه کړي، او باید په عملي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او بریتانیا په ګډون د 1200 هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې چې پرون د سپتمبر په 6مه خپره شوه پر طالبانو غږ شوی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیضي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي هیوادونه لري، چین، روسیا او الجزایر د اعلامیه کې نه دي شامل شوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اګست په 18مه په 4 فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده یې د جدي تطبیق سپارښتنه کړې، تر دې مخکې هم له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوی.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
وړاندې به نړیوالو موضوعاتو ته هم تم شو، خو افغانستان ته اوس راځو. په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو له هم له شپږم ټولګۍ ورپورته ښځینه زده کوونکي نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي. دغه زده کوونکي وایي د دوی په سیمو کې څلورم تعلیمي کال پیلېږي خو دوی له تعلیمه بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو ښځینه زده کوونکي وایي د نوی تعلیمی کال پیل کېدو ته هیله درلوده چې اوسنی واکمن به پر مخ د خونځې او بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکو خپل ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنی دو پر مهال دالای لیسی په لسم ټولګي کې پرزده کړ بوختبه په وینا یې لیسی خپل ودانی او خزینه خون کې لري او دوی به هم په پوره حجاب کې خونځي ته تللې داسې څنو چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه خونځي بند کړي موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د خونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کول او اوس یې هم کوو. زموږ خونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د خونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یو ګرمسیری ولسوالۍ د انجونو لیسې زده کون کې نادی راته ویل
زمون په ګرم سیر سیمه کې نوې تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه به برخه وړې وینځونه هلکان چې د دوی مکتب ته سي موږ په دې تمه یو چې سکل به خوندي زمون پر مخ لاشي، خو هغه هله ملا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زمون پر مخ خوندي دروازې خلاص شي.
له خوندي ومنکړی شي وینځونه وای د طالبانو یادو بندیزونو سره تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلې امیدونه خاور سره برابر شوې دي. د یو لسم ټولګي زده کوونکې جمیله
زیات په خواري خلکو استلې ده دا ټول بې ځایه پسندو کې دا د خزو تعلیم چې ده دا ډیر اړین دی. کچیرته په ټولنه کې خزینه ډاکټر نه یا همدارنګه خزینه خون کې نه نو هغه ټولنه پرمختګ نشي کولای، ځکه هم دا تعلیم دی علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولای شي. ټول نړۍ ته پاتې ده چې دلته انجونې جدي په حیا پرده حجاب سره زی خپل تعلیم سره سی البته د خوځو خوونکو د خوانه تدریس کیږي.
په افغانستان کې لشپګم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنې کړې دي. دغو دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی زیور رحمان
دا رفیده په نوم یو بیبي و دا ول ډاکټر ده چې عملیاتونه باندې کوي او سوینه تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و نبی رسول الله ویل چې کم صحابي زخمی کیږي رفیده بده دي عملیات کې جراحي عملیات کول هغه وخت کې حضور په خپل موجود او صحابم شته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلې دي چې د دې صحابي ټول علاج رفیده کوي. یو شی چې ممکنی اسلام نه مانه کوي اسلام خوخی پکې دی اسلام می پکې دی عزت می پکې دی ابروم خوندی نو ولې د دې مخالفت.
دا هغه غوښتنه ده چې په اړه طالبانو د یو طرح جوړولو خبره کړي، خو د دریو کالو په تیریدو لا هم یاد طرح نه ده چمتو شوی او لامل یې په میلیونونو نجونی له تعلیم او تحصیل بې برخې دي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور راپورونه درته ورسته ولرو. اوس یو نړیواله موضوع اخلو. یو پاکستانی چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ د امریکا په نیویارک ښار کې حمله پلان کړی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
شلکلن محمد شاهزیب خان تورن شوی دی چې د اکتوبر په 1 یا د اکتوبر په 11 د نیویارک په بروکلین کې چې ډیر یهودان پکې ژوند کوي حمله وکړي. د اکتوبر 1 هغه نیټه ده چې کال مخکې حماس وسلواله ډلې چې واشنگتن اروپایي ټولنه یې د ترګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او نشته 250 تنه برمته کړل. د اکتوبر 11 بیا د یوم کیپور په نوم د یهودانو یو مذهبي ورځ ده. روټرز ارنست کاناډا د پولیسو په وینا خبر ورکوي چې شاهزیب خان د چهارشنبه پورس د مونټریال په جنوب کې د کیوبک په آرمز ټاون کې ونیول شو او د سپتمبر په 14 په دی په مونټریال کې محکمې ته حاضر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال مریک ګارلند د جمعې پورس په خبره کړې بیان کې وویل چې شاهزیب خان د نیت ترلود چې ډیر یهودان یو ځای ووشني. شاخلی ګارلند د کاناډا له پولیسو مننه وکړه چې دا ترهګرې نیولې ده. د راپورونو له مخې شاهزیب خان د استخباراتو دوه افسرانو ته دا خبره له خولې وتلې وه چې د دې بریټ پلان لري او غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړ یو څانګه هم جوړ کړي. شاهزیب خان د استخباراتو له غړي غوښتي وو چې ای آر ډول ټوپک او مهمات ورته چمتو کړي او د بریټ ځایونه مشخص کړي. اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شاه زیب خان د پروسه شکل په نومبر کې د اسلامي دولت ډلې ویډیوګانې آنلاین خبرې کړې دي او د دې ډلې ملاتړ په یو لړ پیغامونو کې کړی دی. تر اوسه دا څرګند نه ده چې شاه زیب خان په کاناډا کې مدافع وکیل لري کنه لري، او آیا کاناډا به د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره وسپاري کنه.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شمیر کورنۍ وايي په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو له امله د کابل ژوبړتان نه دي تللي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر نظام کې به د خپلو کورنیو له ښځو او ماشومانو سره د کابل ژوبړته تلل او هلته به یې د حیواناتو مرغانو له لیدو خوند اخیسته. طالبانو په افغانستان کې ښځې تفریح پارکونو او محلونو ته له تګه منع کړي، خو په کابل کې د طالبانو حکومت د خروالۍ ویاند وایي چې د کابل خار په ژوبڼ کې تر سلو زیات د حیواناتو ډولونه شته او پرستیو کې ډېر لودونکي لري. تفصیل لا سنه کاکرناورو.
باغواش ډېر او خاسته زده ټول خلک په فامیلو سره راتلو.
دا احمد شاه صفایی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وایي چې د جمهوریت نظام پر مهال خپلې میرمنې او ماشومانو سره کابل ژوبڼ ته د حیواناتو او لودونکو لیدو ته تللی و. نو موري د هغه مهال کیسه کوي.
کمنګ د فامیل سره تلو ول جالبات نن په فامیل سره زما دوستان راغلی او باغې سره زی او زای شو لاړو باغواشت. لکه په جمهوریت کې په هر رقم حیوانات تل موجودو،
ډیر خپ خپ فامیل راغلی او خخ مرغان پکې وو،
نو منګ ډیر لذت ته واغستنو.
خود غور ولایت سیدونکو حمید الله چې په دې ورستیو کې کابل ژوبڼ ته تللی وو، ازادي راډیو ته وویل چې میرمنې ته د ننوتو اجازه ورنکړل شو.
ولې دوی میاشتې وړاندې زه سره د ټول فامیل لاړم کابل ته، او چې کله لاړو باغواشته نو هلته موږ ته وویل چې تاسو فامیل یعنی زنانه اجازه نه لري داخل ته لاړ شي. نو ما یوازې دوه درې ماشومان سره ونیول او لاړم باغواشته. چې کله لاړم نو هغه رش او ولولې دا ځل نه وو.
د کابل اوسیدونکو فاطمه محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله ژوبڼ ته د تګ جرأت نه کوي.
له بعد مرغه له هغه وخته چې طالبان راغلي ژوبڼ ته نه یم تللي، ځکه ویرېږم چې کومه پېښه رامنځته نه سي. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېریږي او موږ ته اجازه نه راکوي. موږ باور هم نسو کولای چې په آرامه زړه ژوبڼ ته او تفریحي پارکونو ته ولاړې سو.
خود طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ژوبڼ کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او ډیر لیدونکي لري.
په فعلاً بیش از 100 نمونه حیوان مختلف کې 100 ګونه مختلف.
اوس مهال د کابل په ژوبڼ کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او له هر لحاظ د معیاري کېدو پر لور روان دي. په بیلابیل بڼو خپل لیدونکي لري او د رخصتیو په ورځو کې لیدونکي ډیر زیات وي.
خصوصا د اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیات هسته.
هغه زیاته کړه چې د کابل ژوبڼ د ټکټ بیا د شفغانۍ ده او په بیلابیلو ورځو مناسبتونو کې لسلو څخه تر لسو زرو پورې لیدونکي لري، خو د عوایدو په اړه یې معلومات ورنه کړل. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو، تفریح، ورزش او کار باندې ډېر محدودیتونه ولګول شول چې یو یې تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تللو محدودیت دی. د کابل ژوبڼ په کابل کې یو لسترو او مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی. د راپورونو له مخې د کابل ژوبڼ په 1946 لمریز کال کې د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه کورنۍ لخوا تاسیس او د ظاهر شاه زوی سردار نادر د دغه ژوبڼ د افتخاري رئیس په توګه وټاکل شو. د کابل ژوبڼ د خپل تاسیس په وخت کې د آسیا تر ټولو لوی او مشهور ژوبڼ و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کابل او یو شمیر ولایتونو سیدونکو وای سره د چسکل د بیلابل تازه میوه حاصلات زیات او قیمتونه هم مناسب دي. خو به هم دوی د خصو تو ان لري دوی وای وخت نه وخت مشمون تر تازه میوه غواړي. خو خبره اقتصادي وضعیت بد دی د خپل کورنیو مشمون د اړتیا وینې شپره کولای. تفصیل په راپور کې ورو
د تازه میوه وختنه ماشومان اطمن کوي ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته موږ نشو کولی چې تازه میوه.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او دی وی اته کسیز کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاری او بیوزلی له امله خپل ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولای.
سکان د تیر کال پرتلا د تیر کال پرتلا زموږ په شمول زموږ نور خلکو د تازه میوه ته د نصرسینه کیږي. اقتصادي توان د خلکو ځای پاره چې له تازه میوه نه برخمن کیږي. د تیر کال کارونو پرتلا سکان تازه میوه کم کچا حلزکا د یو انګورو خالته په بازار کې
محب شینواری وای ورستای چلی تیرونه کورته میوه وړي. د کابل خر اوسیدونکو او د دولس کسیز کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وای په کور کې تری اولادونه او لمسیان د میوه غوښتنه کوي. خو په خبره یې دای او زوی دومره وسنه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کیږو یو لطف کوي یو دانه نیم دانه بسره خورو. اما دا امکانات نشته چې موږ خپل بچانو لپاره واخلو کور ته راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری شوري وهي په دې شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل چې لږ زره وهل محل د خوا خوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچان ته راوړو.
د ادب خبره اکثرا یې د خوښي وړ ځینو میوه موسم تیر سي خو د اقتصادي ستونزو له امله یې خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده بلکې د پلازمېنې کابل او ولایتونو ډیرای اوسیدونکو وایي سره له دې چې سکل د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي خو بیا یې هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکو وایي سکل په بې ساري کچه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د تازه میوه ښه حاصلات ورسېدلي. خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسع ازادي راډیو ته وویل دوی وای د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیا له 140 تر 170 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا لا بیا تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوه د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوا یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
پر مفید
ترین میوه که برای اشخاص که نه تازه میوه خوراک ده انسانانو لپاره خورا مهم ده. تازه میوه کولیش انسانو بیلا بیلو ناروغی و جغوری لکه آقا خلق چه در من لندی سخت کارونه کوی ده جلوهن مخنیوی ده جنین یا ده مور پا بطن که ده ماشوم ده سالم جوڑفت لپاره هم دارنگا میرمنی ده میاشنی عدد پر محال دیری تازه میوه ده ارتیا لری. پاره میوه که ده آقا زنگری ویتامینون او گتی پرتی دی چهر انسان باید لک تر لگا پونی که ده باید ریزلی تازه میوه وخری.
هر میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپل هر غذایي واده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري چې ډیرای دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلای سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډیری خلک وزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي چې ډیری آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د تیرې مې او را روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر
2.4 میلیونه اټکل کړای دی. د ډبلیو اف پی پر راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 50 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. په افغانستان کې وخت هم 6:30 بجې شو. دری خبری مجلې لپاره زما همکار شکفر احمدي سټوډیو ته راغله. احمدي صاحب ستړی نشئ.
تشکر از